مخ کیږي. د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبې سبا د اګست په 8 سهار 9 بجې پیلېږي. په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله. لوبه کابل ټیم وګټله. د دې یو ورځنی لوبې هدف دا دی څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي. او د افریقایي لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیس د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړی پیژندلی. د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزې ورکوي. یو ورځنیو لوبو لوبغاړو کې دو پلیس او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه.
سپورتي خبرونه مو له ناجیه ساپی څخه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوس هم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته رالیږلي. رحماني صاحب چې د ځای نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي د طالبانو د قرآن او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا وه چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پرېښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادي رادیو کارکونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نوبهار ولسوالۍ، اطغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو دایوه میاشت کېږي عمومي لاره بنده کړې ده. له والي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو چې د په وینا دا اس ام اس لیکلي دي، وایي د منافقینو پر اعلان غوږمنی سي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، کراروان لوی اختر ته اوربند تامین نسي، د تیر جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډیر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي دي، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه واورو. لمړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګېزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خپل خوشاله وم د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډېر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خو هر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوی وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغېزې درلودی شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو را وغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي. ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم، زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته یې بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قار، حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دی، دواګوی دی رانه زویه. په خپل ځای ښه نه سي، هیڅ حکم نه کوي زویه. قربان سره مخه وخت در د نن ورځ پورو دواړه خوندې یو ځای ده. زه اول اخره به د څه زغلې مې په چا باندې کار نه پلدل، ته ته غوند دوا به را تکل خوای کی مې خو سر مې غوند خدا نه خوشاله او خپل خپلوان را نه خوشاله. انګاند سم سیمه د المصایم د شکر د زمان مې دي مسر نه عزتین کور ګډه وره ده. زه خپل لکه مور غوند چنګا کوم د دې پسر د زمانو پسر د انګاند پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي هلک میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجی کیږي میرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه نجلۍ ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم، یعنی دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خواخیانو